السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې خبرې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. کابل ښار د دوشنبه په شپه د یوې زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا اتې نیمې بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند د علاءالدین په سیمه کې شوې. د طالبانو مخالفې ډلې د ازادۍ جبهې پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر پوسته کړې. د جبهې ادعا کړې چې په برید سره یې پنځه طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي. طالبانو لا د ازادۍ جبهې ادعا په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. ازادي راډیو هم په چاودنه کې د مرګ ژوبلې ادعا نشي تاییدولی. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې بیا وسلوالو د لاسي بم په برید کې و کسان ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو او امنیتي چارواکو د ازادې اروپا مشال څانګې ته ویلي چې د جون په 14مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم برید وکاروه چې د پوځ یو ګاډی د سیمې تیریده. چارواکي وایي بم پوځي ګاډی ته زیان نه دی رسولی، خو په بازار کې پرې ولسی خلک ژوبل شوي او د ملکیانو دوه موټر ویجاړ شوي. وسلوال تر برید وروسته تښتېدلي او ژوبل کسان د میرعلي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوي دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ګرځند موبایل ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د کورنیو چارو وزارت د خلکو د شخصي ټلیفونونو د خوندیتوب لپاره دا کار کړی، خو دا معلومات نشته چې دا پروسه څومره ممکنه او اهداف یې څه دي. هغه ویلي دا پروسه منظمه پر مخ ځي او په خبره تر اوسه له همدې لارې 200 غلا شوي ټلیفونونه هم بیرته خپلو اصلي مالکانو ته سپارل شوي دي. په جنوبي کوریا کې 22 کسان د لیتیوم بیټریو په یو فابریکه کې تر چاودنې وروسته په اور کې مړه شوي دي. د اور وژنې مسؤلینو ویلي اور وروسته له هغه بال شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15000 بیټری په کې وي څو کتاره بیټری وچاودېدې. تر اوسه نه ده معلومه چې بیټری ولې او څنګه وچاودېدې. د اور وژنې ځایي چارواکي کیم جین یونګ خبریالانو ته وویل چې د شرکت د چارواکو د معلوماتو په حواله په مړو کې 13 چینایي کارګران شامل دي. د سویلي کوریا ولسمشر یون سوک یول د پیښې ځای ته ورغلی او چارواکو ته د پیښې په اړه معلومات ورکړي دي. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اتو غوره پړاو سیالیو په وروستۍ لوبه کې له بنګلادیش سره بخت ازمایي. د لوبې پچه افغانستان ګټلې او د بیټنګ یا توپ وهنې پریکړې کړې ده. تر اوسه افغانستان په 14 اورونو کې 15 منډې کړې او یو لوبغاړی یې سوځېدلی دی. او د هند کرکټ ملي ټیم وتوانېده چې د اتو غوره پړاو په لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړي. هند په 20 اورونو کې د 206 منډو هدف ورکړي او استرالیا یوازې 131 منډې جوړې کړې شوې او لوبه د 24 منډو په توپیر هند ته پریښوده. په دې ترتیب هندوستان د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووت چې هلته به له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن د ویانا د ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. هلته د طالبانو د حکومت لسګونه مخالفان جرګه شوي. اغیزې څه کېدای شي؟
کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونزه داده که اگه کسان چه در ویانا پا غنده که را طول شیوی و دوی پتی رو شلو کلو که پا افغانستان که در واکستانی وی او سی زنون پا مدنی طوله نبدل کردی.
در افغانستان او بنگلدیش در کرکت سیالی روانه ده.
زه بختیار ساحلیم او تاستا در افغانستان و بنگلدیش در سیالی شیبه پا شیبه جزیات در کوم.
کندوز که سیلاب زپلی در مرست و غختنه کوی.
سیل راغه من کورونا او جایدادونه غلی ټول خراب کړل او سیل ډیر ذلیل کړو ډیر خراب.
او اروپای ټولنې د روسیې د غازو په صادراتو باندې یو لړ بندیزونه ولګول.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. اوریدونکو د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د لوبې وروستي حال ته وروسته راځو. لوبه روانه ده. افغانستان اتیا منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی، خو اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. نن د ویانا د څلورمې ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د طالبانو د رژیم مخالف ډلې او یو شمېر سیاسي څېرې او پخواني چارواکي ګډون لري. د بېلابېلو ډلو د افکارو او نظریاتو یو ځای کول د دې غونډې له هدفونو یاد شوي. د غونډې ګډونوال وایي دوه اساسي نظرونه موجود دي، چې یو یې د بین الافغاني خبرو لپاره په لا زیاتو هڅو ټینګار او دویم یې پر خبرو سربېره پر پوځي انتخاب ټینګار دی. خو سیاسي کارپوهان بیا دا غونډه ډېره ګټوره نه بولي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ویانا څلورمه غونډه د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د دوشنبې په ورځ د اتریش پلازمېنه کې د طالبانو د رژیم د لسګونو مخالفینو او فعالانو په ګډون پیل شوه. د غونډې یوه ډله ګډونوال د حل یوازینۍ لار د بین الافغاني خبرو او مذاکرو بیا پیلول یادوي، خو یوه ډله بیا د خبرو ترڅنګ پر پوځي انتخاب ټینګار کوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د دې غونډې په پیل کې په خپله وینا کې دا نظر رد کړ چې د طالبانو د رژیم بدیل نشته، او وی ویل بدیل هغه بهیر دی چې د خبره مشروعیت را منځته کوي. د نړۍ لوبه داسې ده چې افغانستان اوس هغه لومړیتوب نه دی چې پخوا یې درلود. خو ایا دا زموږ او ستاسو لپاره هم لومړیتوب نه دی؟ او ومنو چې کیسه هم داسې ده که نه، راځئ چې خپله هڅه وکړو، په دې برخه کې یو نوی پلان پیل کړو چې هر څوک خپل ځان پکې وویني او داسې طرحه جوړه کړو چې افغانستان له دې اوسني حالته وژغورو. پخوانی جهادی رهبر محمد محقق بیا د ځینو طالب مشرانو په اړه نرم دریز درلود. نوموړي د مذاکرو په تړاو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی د دریز په اړه وویل: کغلی محقق له طالبانو وغوښتل چې مذاکرو ته مخه کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال او د طالبانو منتقد قاري عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل: د ویانا په ناسته کې وویل شول چې طالبانو په تیرو دریو کلو کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو کومه نښه نه ده ښولې، او د نورو قومونو او مذهبي توکمونو کادرونو ته له توجه پرته خپل کسان په دولت کې ګمارلي. هغه وویل چې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره څلور کمیټې جوړې شوې،
سیاسي لیدلوري، یو کمیسون، او یو د بین المللي اړیکو لپاره، او د سیمه ایزو هیوادونو سره د اړیکو یو کمیسون جوړ شو، سره د حقوق بشر چې په افغانستان کې د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي، کوم ظلمونه د ماشومانو په حق کې، د ښځینهو په حق کې، یا د بندیانو په حق کې چې کیږي، د دوه راپور جوړول او حقوق بشر سره ور باندې بحث کول، او بل د افغانستان راتلونکي اقتصادي نقشه. دغه څلور کمیسونونه جوړ شول چې دوستان تقسیم شول په همدا څلورو کمیسونونو کې.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ویانا د غونډې ډیری برخوال د پخواني حکومت غړي دي چې اوس د مدني ټولنې فعالان شوي. ډاکټر طارق فرادی وایي:
خوب مشکل نیست کې کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونزا داده چې هغه کسان چې د ویانا په غونډه کې راټول شوي وو دوی په تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې د واکستنی وي، اوس یې ځانونه په مدني ټولنه بدل کړي، او که مدني ټولنه وي خلک یې نه مني ځکه دوی یې د واک د ستنو په توګه پیژندل.
مردم اینا را به حیث جامعه مدني قبول نداره به خاطر که اینا را به حیث مهره های قدرت میشناسه. در حقیقت
تر دې مخکې د ویانا بهیر درې غونډې د اتریش پلازمېنه کې د پخواني جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو او یو شمېر فعالانو په حضور کې ترسره شوي. د ویانا لومړۍ غونډه د 2023 کال په سپتمبر، دویمه په 2023 کال اپریل، او دریمه د 2023 کال په ډسمبر کې شوې. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا، د خبرو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حلولو ټینګار، پر طالبانو د ډیپلوماتیک فشار راوړل، او د خلکو او ښځو د اساسي حقونو تضمینول په ویانا کې د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربه د دې غونډو د اجنډا په سر کې ځای لري. طالبانو د ویانا څلورمې ناستې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د ویانا غونډې بې ګټې او ګډونوالې ازمویل شوې څېرې بللې. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، د پوهنتونو دروازې پر نجونو وتړلې، په دې سربېره ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کاره راوګرځولې. طالبان وروسته سیاسي ګوندونه لغوه کړل، که څه هم ځینې سیاستوال لا هم په کابل کې دي، خو د راپورونو په اساس د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي او آزادانه فعالیت نه شي کولای.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو نه اورئ. د کندز د اقطاش ولسوالۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له سرپرست حکومت او د غشان له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی ته د سرپناو پر جوړولو سربیره د استنادي دیوالونو او د کرنیزو ځمکو د اوبو د بندونو د رغولو لپاره ورسره مرسته وکړي. اختاش چې د کندوز ښار شمال ختیځ لور ته پراته ده، په دې وروستیو کې سیلابونو ډیره وځپله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندوز د اختاش ولسوالۍ سیلاب ځپلي کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستیو موسمي سیلابونو په لسګونه د استوګن کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، باغونه او د اوبو بندونه یې تخریب کړي او نور درانه زیانونه یې هم وراړولي دي. د اختاش ولسوالۍ یو اوسیدونکی سید انور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ترای کدوګان وتخیل تر دغه دولتیارو صاحب پورې چې کومې ځمکې دي دغه شین تخریب کړي دي، لبینه وړي دي، بزغلي ځمکې مستنادي دیوالونه چپه کړي دي، هغه هم ته تخریب میدل ده. د باسوزو د جنت باغ صحې نه نیول، د باسوزو او باسوز نه نیول، کدوګان نیول تر اخري سرحد اختاش پورې چې دولتیار ده، دا مکمل پسین په تخریب کړي دي.
د ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو د غنمو پر فصلونو سربیره د شولو، بزغلي، د خټکیو، پالیزونو او نور کرنیز فصلونه له منځه وړي او د کروندګرو کړې خواري له خاورو سره خاورې کړې ده. د دغه ولسوالۍ د هوتخیلو سیمې یو اوسیدونکی محب الله وایي:
نه کور پاته دی چاته، نه مال پاته دی چاته، او مځکې مو ټول وینې چې ټول زراعت ټول ملک وړی دی. تا ګوره ته د ازر تا چې وینېستی او دغه سیل چې راغلی دی، دا تخریبات چې کړي کورونه وړي دي، باغونه وړي دي.
د یاده شوې ولسوالۍ د دولتیار سیمې یو کروندګر نور احمد هم ورته خبره کوي:
سیل راغی، موږ کورونه او جایدادونه غلې ټولې خراب کړلې، او سیل ډېر ذلیله کړو، ډېر خراب کړو.
دوی د طالبانو له حکومت او دغه شان له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې ولسوالۍ په زیانګالو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي تر څو کرنیزې ځمکې او د استوګنې کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي. د اختاش ولسوالۍ د باسوس سیمې یو اوسیدونکي شفیق الله اختاش راته وویل:
سیلابهای اخیر خسارات بسیار زیاتې را به اهالي و خرجات
کې در وروستیو سیلابونو د اختاش ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولي دي، ځکه کرهڼیزې ځمکې له منځه وړي دي او کروندګرو ته یې درانه مالي تاوانونه اړولي دي. موږ له اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولسوالۍ په اسیب پذیر سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي.
دوی ټینګار کوي چې ورته د سرپناو جوړولو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. د اختاش ولسوال مولوي عصمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او وایي: کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې له چارواکو سره خبرې کړي او تمه لري چې ډېر ژر د سیلاب ځپلو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وشي.
سیلابهای اخیری کې سوازیر شد، هشت قریه ما متضرر.
د وروستیو سیلابونو له امله د اختاش د اتو کلیو اوسیدونکي سخت متضرر شوي دي. سیلابونو د خلکو د استوګنې کورونه، کرهڼیزې ځمکې، باغونه، فرعي لارې او د اوبو بندونه تخریب کړي دي. موږ پر خپلو مشرانو غږ کوو چې د متضررو شویو کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزو چارواکو د معلوماتو له مخې وروستیو سیلابونو د اختاش ولسوالۍ په باسوس، جنتباغ، سرای، هوتخیل، کدوګان او دولتیار کلو کې څه باندې 1500 کورونو ته سخت زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا ولایت د څمکنیو سلګونه اوسیدونکو د غره خویدنو په پیښه کې د یادې سیمې د یوې کورنۍ د وژل شوو وو غړو په جنازو کې ګډون وکړ. د جنازې ګډونوالو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو زیانمنې کورنۍ سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. نور له نجیب الله الوخیلاور.
د جون په څلورویشتمه د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د غرخویدنې د پیښې د قربانیانو د جنازې ګډونوالو له اړوندو ادارو او مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې زیانمنې کورنۍ سره د بیړنیو مرستو په خوا کې له شته غره څخه د نورو احتمالي زیانونو د پیښېدو مخه ونیسي. د جون په درویشتمه د شپې په شاوخوا 11 بجو د څمکنۍ ولسوالۍ د جګورګوړه په سیمه کې د غرخویدنې پیښه رامنځته شوه چې په کې د سامان په نوم د یو ځایي اوسیدونکي د کورنۍ یو غړي چې درې خزینه او پاتې ماشومان ووژل شول. د جنازې یو تن ګډونوال او د زیانمنې کورنۍ له دوستانو عبدالله مشال راډیو ته وویل دې کورنۍ ډېر زیان لیدلی او د رواني تسلۍ په ګډون نورو بیړنیو مرستو ته اړ دي.
په دې کې د ده بچیان وو او د ده لمسي وو، دوه کسه لمسي وو، د ده لورګانې وې، او دوی چې د اغا زمانو مسولینو نه او د ټول خیریه بنسټونو څخه دغه غوښتنه ده چې د دې سره اغا بیړنې مرستې هم وشي. په پیندا کې هم دغه پورته غار چې د هغه ډیر په خطر کې ده، آیندا کې کېدای شي دغه غار نور هم روخیږي. دغه کور خو څه کوي چې نور کورونه هم په خطر کې چې د هغه ورسره مخ
د څمکنیو اوسیدونکي د غر خویدنې دا پیښه ډیره دردونکي پولیه وایي چې کور د خاورو او تیږو لوی انبار لاندې کړی و، خو ښه دا وه چې د نږدې سیمې واړه او زاړه ورغلل او په ډیرو زحمتونو یې مړي د خاورو او کاڼو له انبارونو راوویستل. د سیمې یو بل اوسیدونکي محمد ایوب وویل
دوی چیغې وکړې، موږ خلکو ته روغلو، ډیره درنده پیښه ده. دغې منطقې کې د نادرنده پیښه د وګا پیښه وه چې موږ کله ورته روغلو ډېرې زیاتې خاورې طالب خو خدای دې کوم سره ډیره ښه وکړي، ډیره ترنه مننه چې روغله. ډیر سخت کوشش یې وکړ، وکه هرې ځالې موږ وکړې دوی غریبانو او وفات شوي وو او پلور موري جمدي دي لور دا کور غا ټول خاتم شو.
د سمکنی ولسوالۍ په سیمه کې د پیخ زیانمنو سره د مرستې او هغوی سره د ډاډګرنې په موخه یو شمېر مشران ورغلي ول. د پکتیا د طبي پیخ پر وړاندې د چمتوار ادارې مشر مولوي نثار احمد نجات وویل
بدر دغون کې پیخه د خفایو د ولاتې مقام د خانه نغد پیسې د پی شهید سره لزر افغانۍ او پاینډا کې به موږ هم خلاص نیوای کو ان شاء الله ورحمن او مرکزی اداریم دی مخبجریان کدی او مخ صحیتا خیمه خوراکی و غیر خوراکی مواد صحیتا دی زان سر راوری او چه دی یاد کورانه هم سر لاسنیوی بینشاله مگ پا آینده کم که.
د پکتیا ځای چارواکی وایي چې د جون په درویشتمه د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ د مودیخېلو په حلیم کلي کې هم د خواړ او تیز سیلاب د راوتلو په پیښه کې یو ماشوم ووژل شو. له طبیعي پیښو څخه په دې وروستیو کې د هیواد په کچه د افغانانو د ځاني او مالي زیانونو کچه لوړه شوې او خلک یې دا ډول پیښو رامنځته کېدو ته اندېښمن کړي دي.
اوریدونکو اوس هم د ژمنې سره سم ورزو د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان او بنګلادیش لوبه روانه ده. زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل چې لوبه له نږدې ساري دا مهال سټوډیو ته وصل دی. ساحل صاحب ستړي مشي بیا مو هم سهار په خیر، څه دي د لوبه له ډګره وروستی حال څه دی؟
سلامونه لودین صاحب، بیا هم دغه شیبه په لوبه کې د افغانستان لوبډله یا د افغانستان توپوهونکي په لږ څه ناڅه په ستونزو کې راګیر دي، ځکه په نه اتیا منډو دوی څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. که څه هم وکټې ډېر نه دي خو اورونه ډېر شوي دي. لا په دغه سیالۍ کې درې نور اورونه پاتې دي چې د افغانستان د توپوهنې پاڼه یې پای ته ورسیږي. دمګړی کریم جنت او محمد نبی توپوهنه کوي او په اولس اورونو کې د افغان لوبډلې منډې درې نوي ته ورسېدي او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. که څه هم وشتنځای سخت ده توپوهنې ته او پاسانه په منډې نه راځي، ځکه لیدل کېږي چې ډېر ټرن او ډېر باونس په دې وکټه کې لا هم ښکاري. خو یو شی باید هیر نشي چې د بنگلاديش توپ اچونکو تر دې دمه په ډېر ډیسپلین ډول دوی توپ اچونه کړې ده. که څه هم یو فاست بالر یې په یو اور دوه اورو کې اکسترا رنزونه ورکړه، خو هغه د غلطي نه و، د پچ د ډېر سخوالي لامل و چې هغه بال ډېر سخت په پچ باندې وویشته او هغه د وکټ کیپر او د بیټسمن په سر لاړل. خو په ټوله کې د دوی د توپ اچونې ډیسپلین ډېر ښه ده. لیدل کېږي دغه وکټ تر یو سل دېرش منډو پورې بم د بنگلاديش لپاره یو څه ستونزې وي چې په دغه ټارګټ پوره کړي. خو به لیدل شي چې په وروستیو درې اورونو کې چې پاتې دي محمد نبی او کریم جنت څومره منډې خپلې لوبډلې ته جوړولی شي.
بله ساحل صاحب، داسې ښکاري چې دغه ویشتنځای رښتیا هم سخت دی او افغان لوبډله چې هڅه کوي شپږیزې یا څلوریزې ووهي نو بیا په اسانه او ټیږي. تقریبا دوه وکټې په دې وروستیو کې همداسې ولاړې چې د شپږیزې هڅه کېدل، ځکه اورونه کم دي. افغان لوبډله غواړي چې لوبه تیزه کړي اما امکان کم دی. لامل څه دی چې دغسې پیچ انتخاب شوی؟ رښتیا هم پیچ هم دومره سخت دی او که نه افغان لوبډله هم یو څه فشار لاندې ده؟
یو څه ابراهیم او ګربز نن سلو سٹارټ وکړ د آسترالیا میچ نو وروسته د بنگلاديش لوبډل لیدل کېده چې په یو ډیر منظم پلان سره د سیالۍ ته راغلي دي. او هغه پلان دا ده چې د ابراهیم او ګربز د دوو منډو مخه دوی نیولې وه، هغه فیلډران یې په دایره کې لږ نږدې درولي وو او
هغه څه و چې د دوی د یوې او دو منډو مخې په اوله کې په سر کې ونیوله. هغې نه وروسته دوی هغه کم ځای کې چې دغه توپوهونکي کولی شي ښه شاټونه ووهي په هغه سلاټ کې یا د دوی په ایریا کې توپونه ورته ونه غورځول، ډېر ښه زین کې توپونه وویشتل. او هغه سلو سټارټ وجه دا و چې هغه توپوهون کې بیا آؤٹ شو، اوس دغه نورو توپوهونکو ته سخته ده چې دوی هغه لوبې ته راتلو سره سم دوی شاټونه ووهي یا تیز لوبه وکړي. نو دغه وجه ده او ویشتنځای سخت ده، او لامل یې دا ده چې د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی لخوا نه دغه ویشتنځای انتخاب شوی، او په دې ویشتنځای باندې افغانستان له استرالیا سره هم سیالي وکړه. او د دې نه وروسته به نور ویشتنځایونه بیا به ګوري چې څه ډول انتخابیږي. خو یو څه چې لا هم لیدل کېږي، د افغانستان ځینې پخواني لوبغاړي لکه محمد نبی او چې اوس په ویشتنځای ولاړ ده، هماغه د شارټ پچ بالونو د لوبولو سره په ستونزه کې ده. درې پرله پسې بالونه د تسکین احمد د چې په یو لین او لاین کې ورته وکړه وې نه شو لوبولی. نو یو څه ویشتنځای سخت ده، او یو څه زمونږ د افغان لوبډلې توپوهونکي په ستونزو کې دي، او په دې سره محمد نبی هم خپله وکټ له لاسه ورکړه.
او له بده مرغه بس د افغانستان د بریا په هیله کور ودان ساحل صاحب سلامت اوسئ. زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل و چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د لوبې وروستی حال راکو.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسته تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اروپای ټولنې د روسیې د غازو په صادراتو باندې یو لړ بندیزونه لګولي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په خاطر یې د بندیزونو نوې بسته تصویب کړې ده. د اعلامیې له مخې د بندیزونو په دې نوې لړۍ کې د روسیې د طبیعي مایع غاز وړونکي کښتۍ چې په اروپا کې چلیږي هدف ګرځول شوي. اروپایي ټولنه اټکل کوي چې تیر کال د روسیې شاوخوا 4 تر 6 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز د اروپایي ټولنې د بندرونو له لارې درېمو هیوادو ته لیږل شوي. روسیا تورنه ده چې له بندیزونو د خلاصون لپاره پټې بیړۍ چلوي او د انرژۍ له عایداتو جګړه تمویلوي. په نوو بندیزونو کې یوه ماده هم شامله ده چې سویډن او فنلند ته اجازه ورکوي له روسیې سره د مایع طبیعي ګاز ځینې قراردادونه لغوه کړي. دا بسته په روسیه کې د ساختماني پروژو بشپړولو لپاره نوې پانګونې او خدمات هم منع کوي. د منځنۍ اروپا ځینې هیوادونه لا هم له روسیې د اوکراین د لارې ګاز ترلاسه کوي. اروپایي ټولنې په 2022 کال کې د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز ولګاوه چې له ځینو محدود معافیتونو سره مخ شو. وروسته له هغه چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ، لویدیځو قدرتونو د موسکو په وړاندې پراخ بندیزونه ولګول چې وروسته په تدریجي ډول زیات شول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي د بندیزونو په نوې لړۍ کې 114 اشخاص او بنسټونه په نښه شوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت، خپلواکۍ او ازادۍ ضد کړنې کوي. په دې سره د ټولو هغو اشخاصو ادارو شمېر 2200 ته ورسېده چې د اروپایي ټولنې لخوا پرې بندیزونه لګول شوي. په ټولیز ډول 16 نورې روسي ادارې چې اکثره شرکتونه، بانکونه، بنسټونه او سازمانونه پکې شامل دي د اروپا له بندیزونو سره مخ دي. ډېری دا شرکتونه چې ځینې په چین، ترکیه او متحده عرب اماراتو کې فعال دي، د اروپایي ټولنې د بندیزونو په مخنیوي یا روسیې ته د حساسو تجهیزاتو په چمتو کولو تورن دي. همدارس په اروپایي ټولنه کې د روسیې د مرکزي بانک شاوخوا 210 میلیارد یورو شتمنۍ هم کنګل شوي. شاوخوا 50 نور چارواکي د شتمنیو کنګل او د سفر له بندیز سره مخ دي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او همدارز لزګونه د پارلمان غړي او یو شمېر اولیګاریان یا دولت پلاوه با نفوذ خلک دا غوڅ باندې 1200 کسانو په ډله کې دي چې لا د مخ د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې راغلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو ویان وایي د دوه هیدر روانې غونډې هدف د نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. سټیفن دوجاریک دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې یو شمېر بنسټونو پر ملګرو ملتونو نیوکه وکړه چې په دې غونډه کې له طالبانو سره په همغږي د ښځو د ګډون مخه نیولې. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
روسل هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان دی پریکړه چې د دوهې د درېمې غونډې په ناسته کې به د خزو استازي ګډونونه لري، پراخ خبرګونونه او خودل سول اوس د دغه سازمان ویاند وایي یادناسته کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې غونډې په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. سټیفن دوجاریک د یکشنبې په ورځ د جون په 23مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دوهې د غونډې هدف نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. دوجاریک زیاته کړې چې د دوهې ناسته د یو بهیر برخه ده، نه یوازې داسې پیښه چې یوازې یو ځل وي، او په دې پروسه کې به خځې او د افغانستان مدني ټولنه هم برخه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان ویان دا خبرې وروسته له هغې کوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتنبایفا د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون په 13مه نیټې د دوهې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډون ونه لري، خو زیاته یې کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړی دا هم وویل چې په غونډه کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداری ده هم خځې پوره اړه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د پریکړې په افغانستان دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن وویل دا کار د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکول او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې پرون د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هی دربار په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې وې. د غشان د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړې و چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعان او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی د دې غونډې اعتبار بل منځه ولاړ سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د افغان ښځو استازي له طالبانو سره مخامخ د ستونزو او پردوی د بندیزونو لری کولو پر سر خبرو ته پرېنه خودل سي، په ټکو یې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکو او د څلورو ښځینه زده کوونکو او محصلینو مور چې اوسېلونې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړو محرومې سوي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ لوڼې په کورونو کې بې برخلیکه کېنولي، نو دوی چې د ښځو او نجونو په اړه خبرې ونه کړي او ښځې پکې نه پرېږدي، نو دا بحثونه به څه معنا او پایله ولري؟ زموږ د لوڼو راتلونکی به څنګه کېږي؟ خلک په څومره ستونزو او بې وزلۍ خپل اولادونه رسوي، زده کړې پرې کوي چې راتلونکی یې جوړ شي. دوی یعنی طالبان یې بې برخلیکه کړي، نو دا د دوهې ناسته به
د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی وویل چې په دوهې ناسته کې په اصلي بحثونو کې نه ګډون د ښځو د غږ غلي کولو په معنا دی.
د ملګرو ملتونو دا پرېکړه چې افغان ښځو ته د دوهې په روانه ناسته کې په اصلي بحثونو کې به د ښځو دوی حضور ونه لري، نو دا پرېکړه د دوی یو له سترو اشتباهاتو څخه ده. دا پرېکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری وي او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. هغه هم په ډېرو سختو شرایطو کې د دوی غږ په نړیوال غونډه خاموشه کول د دوی د هڅو بې ارزښته کول دي.
رویټرز خبری اژانس ویلي ټاکل سوی چې د روانې اونۍ په پای کې طالبان خپل پلاوی د دوهې ناسته کې د ګډون په هدف چې د جون په 13مه به پایل او د جولای تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي قطر ته واستوي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتو په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 25 بیلابیلو هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړی.
تاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفي اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو لپاره د زراعت لپاره هغه ډیرې لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې دپاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه هم یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاروبارو باندې خدای ګیا موږ خپله کښو کرونده کوو. هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسی خراب کی بارانونه ژلۍ پر وسی یا د اوبو د کمی ستونزه سي نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی زړه مو ځینې تنګ ده نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې بیا خصوصا په زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ کې
د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې لنډې نوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې چې و برمې تر 200 پورې رسو نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اوریدونکو د سهار شپږ نیمې بجې شوې وړاندې درته 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته کابل ښار د دوشنبه په شپه د یوې زورورې چاودنې شاهد و چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا 8:30 بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند علاءالدین په سیمه کې شوې ده د طالبانو مخالفې ډلې د ازادۍ جبهې پر خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر پوستې کړې چې 5 طالبان یې وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم د مرګ ژوبل دغه ادعا تایید یا ردولی نه شي د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو د لاسي بم په برید کې و کسان ژوبل کړي دي د سیمې پولیسو او امنیتي چارواکو د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي چې د جون په 24مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم برید وکاروه چې د پوځ او ګاډۍ له سیمې تیرېده د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ګرځنده موبایل ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده د دغه وزارت ویان عبدالمتین خانی پر خپله ایکس پاڼه دغه خبر ورکړی دی په جنوبی کوریا کې 22 کسان د لیتیمو پټریو په یو فابریکه کې تر 14 وروسته په اور کې مړه شوي دي د اور وژنې مسؤلین ویلي چې اور وروسته له هغه بل شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15 زره بطری پکې وي څو کتاره بطری و چاودې دي تر اوسه د پیښې لامل نه دی روښانه شوی او د افغانستان او کرکټ د ملي لوبډلو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو لوبه روانه ده افغانستان په شلو اورونو کې 115 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته یې د 114 منډو هدف وټاک
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مرابولم د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به ووري چې طالبانو سه کال څخه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده
مکتب پایله تر رسیدلیو چې باید پسترو ته د کوکنارو د تخمنه کولو بدیل ورکړل شي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو سه کال د افغانستان په 400 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل
قیمتي تریاک د سکل د تریاکو به ډیر لوړ شوې دي هم د عمل خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرلې دي هغه سیمه چې او به دلودي هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړل
د چنشي مواد ولې عزت نفس لمنځوړي په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده
د عزت نفس د نشټوالي نښې نښانی مختلفې دي مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي پر ځان باندې باور او اعتماد لا سور کوي
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکرم نشه پریدي کور ته روغ رمټ ستنیږي خو یو شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډرامه کې واورو
اوهو اکرم ذاتی
او زی اکرم ولی
والک تدل تکوی شکر دے علاج دیوشو خچاق سورا اس پین زبان در نجوشو مخواسی ہم دا دسری کو پٹانکی نکھتیو تو ولی برت راغلی
اوس پرونه په اورا پور پیل کو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه خی چی اوس هم په دې هیواد کې کوکنار خ ډیر کرل کیږي د ملګرو ملتونو په غراپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو راغلی چې د طالبانو حکومت سخ کال وکولای سوای چې څه کم 1500 هکټاره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو تر څنګ سخ کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي دي د موضوع تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نشه یي موادو تولید او قاچاقو په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سکال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکټار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2004 وروستم کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان کندهار هرات ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شوی وو په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ غوښتنه وکړه د روسیې هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشه یي موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا $151 ته پورته شوی او د طالبانو حکومت وایي چې دې لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت هڅولی دي په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازي کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت ته اړتیا پیدا نه کړي باید په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کړل شي
مخته پایلې ته رسیدلی چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی
تطبیق برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان
د بدیل معیشت د پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول د اصلاح شویو تخمونو ویش کیمیاوي سرې د کرنیزو ماشینونو ویشل د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینی ډول ورته پام نه دی شوی
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچنی بندونه او د ستروس 200 باغونه جوړ کړي د 25 هکټار زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,635 بزګرو سره مرسته کړې ده
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورته ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسېدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سخت کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په مخکیني فصل کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو 4 میاشتې دوام وکړ. تحلیلګران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت د ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دوړې په میاشت کې پیل کړل چې د 1403 شمسي کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د منی په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیرې نه دي اعلان کړي، خو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې سوي خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه، او دوی وکولی سوه چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
سکل د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي، همدې امله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلی دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل او صفر ته مو ورسول.
د پخواني جمهوري نظام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وروستی راپور چې په 1400 شمسي کال کې خپور سو ښوولی و چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند کړه، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
هغه بزګران چې په تېر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی، هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي، مثلا موږ ته د غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږکال هم د پروسږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګري ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته یې بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، او سږ کال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سخت کال د افغانستان په 40 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت نفس، د ځان درناوی یا د ځان ارزښت له منځه وړي او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفي فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت نفس له منځه وړي او که د عزت نفس نشتوالی د نشې لامل کیږي، نشه ای مواد ولی عزت النفس لمنځه وړي؟ په معتادینو کې د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې څه دي؟ او د عزت النفس نشتوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. ښاغلی ډاکټر سمیم، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر، یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنی دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه با ارزښته یې. نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي، او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس له منځه وړي، او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول، کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري، هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري. نو بې ارزښته شخصیتونه نظر با ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کیږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس له منځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې رودي دي، په ټولنه کې ورته د بې ارزښته اشخاصو په سترګه کتل کیږي. نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. له بلې خوا، اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي سي، خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي، او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی غلا ته مخه کړي، چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او له بلې خوا، معتادین چې په کوم ناوړه محیط کې اوسیږي، دغه محیط هم د هغوی د عزت نفس د له منځه وړلو سبب ګرځي.
موږ څنګه پوه سو چې دې معتاد عزت نفس له لاسه ورکړی دی؟ د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې کومې دي؟
د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي، د خپلو ضروریاتو یا اړتیاوو اظهار نشي کولی، چې د چا خپل اړتیاوې یا کوم ضروریات چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډېر زیات متاثره کیږي، او له ماتې یا شکست څخه ډېره شدیده ویره لري. دغه یې عمده نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه، کوم شخص چې عزت نفس یې له لاسه ورکړی دی، زیات مضطرب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطره ډک کارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي، او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي، چې بالاخره له ټولنې یا له اجتماع ګوښنه شین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي، ځکه چې دی له شکست ډېره سخته ویره لري. دا ویره لري چې زه که په چیرې په دې کار کې ناکامه سم، نو دغه ناکامي ده ته ډېره ګرانه پرېوځي. له خپل ځانه او قوارې نه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي، د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپل دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان لپاره یو عار یا پیغور بولي. نو که دغه کس د احتیاط تر څنګ عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشئ په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت نفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشئ موادو ته مخه کړي، عزت النفس یې ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا ښه وي، ولی کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلاتو د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو ورو کمزوری کوي، او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي، دغه محیط هم د ده عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډېره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولی د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي، او بالاخره عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزتي نفس بیرته ترلاسه کولی شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا سته؟
که یو معتاد د نشه یي مواد پرېږدي، کوم عزت النفس چې ده د اعتیاد له امله له لاسه ورکړی دی، دغه یوازې د نشه یي موادو په پرېښودلو سره بیرته لاسته نه راځي، بلکې دا د فامیل لخوا ده ته باید یو روحیه ورکوله سي، د ته باید یو کار شغل برابر سي، او د امکان په صورت کې که چیرې له یو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مساعده سي، نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دی بیرته خپل عزت النفس لاسته راوړي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګوني حواسو په واسطه، پنځګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذایقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه متصل وي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی دې شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په نشه یي موادو معتاد وي، خو څه وخت وروسته کلکه اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي، او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته کور ته روغ رمټ ستنېږي. د اکرم په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډېر خوشحاله وي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا، یو خبره درته وکم، خفه کیږي خو نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه، څه خبره ده پلار؟ به دې ولې خفه کیږ؟
ما
خو بوډار پرېښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړي.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ شوې، په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې، او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلاره، اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم، او هر کار کولی شم که نه؟ او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم، ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟ ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم، او تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي، او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته راتازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی دې دواړه زامن دي.
یاره خزی، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شم ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی. خو که خپل یو پخوانی پوډری انډیوال یې پیدا کړ بیرته به پوډری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخوانی ملګری مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
وسړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دي ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوې او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
وسړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیف ومو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته موږ کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو له وکړم.
پیسې دې په ور پسې شي چې بچیان مې آرام نه وي. موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها؟ په لوی لاس هلک نه شو تاړ باسه.
سره ماښام کوه خوبونه، بنگلے ونے کرے جانا نا. لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو، اکرم ذاتے؟
او زیم اکرم، ولی
والک تدل تسکے بے. شکر دے علاج جوشو، غچاخ سورہ اس پینز باندر نہ جوشو. مخواسی هم دا دستریخو پا دند که نخیتیو تو والی برت راغلی.
هو ازی خورشتی هم چه جور شم.
نو چه جور شی بیاته کهوی چه ده مردار لکتی ده برت راغلی.
های های، کور خو آقا وقت کوری چه سره پا که ازت ولری او آرام ای، خو چه ازت دی نی او سوک باور ندر بانده کهی نو دا کور هم سره تا سور تا نور شی.
ولی پا کور که مو چه خبره و؟
بس اسلام جانا، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډری یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډری راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډری په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانا، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه، بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکې او علاج ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه ته هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې.
ای های، دا پاکیز چه گٹه لری؟ کار سمران پاک شی خرک دی بیام چطل بولی. او سنو راسیات پریدا، زر راک یو پڑی چه سخ خماریم.
داگه دی بادار واخلا، زمگ ایک دلستا پر مخلاس دا. دا زی غٹ پڑی بدر کم چه بیرت دی دا پخوا پچا ناسمانو تا پورتی کی. داگه دی واخلا نو.
داگه سوائی ما.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.